دا ازادي رادیو دوستانو السلام علیکم نن پنځم بد د میزان ډیر شمه د 1409 هجری المریز کال او نن د 2015 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 28 نیټه ده. دا ازادي رادیو د دې ساعت په خبرونه کې رپورټونه خبرو د خبرونې په اترس کې بعد افغانستان او سیمپورستو یو حالاتو معلومات درکړو. خو اول پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د افغانستان کورنی خبرونه به قسیم سولمال درته وړاندې کړي، خو د نړیوالو خبرونو سره دا د چې د بشري حقوقو څارونکو ډلې هیومن رائټس واچ د جاپان پر صدر اعظم ژغ کړی چې د منځنۍ اسیا د سفر پر مهال د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې د بشري حقوقو پر څرنګوالي خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د اسرائیل له صدر اعظم بنجامین نتنیاهو سره ولیدل. قاسم سولمل د افغانستان خبرونه وایي، وروسته به بیا احمد شیبر د نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه ولولي.
په سر کې د کورنیو خبرونو سرخطونه، طالبانو د غزنی د جغتو ولسوال په ډزو وژه، چارواکي وایي په هلمند کې په وروستیو عملیاتو کې څه باندې 40 وسلوال وژل سوی دي، او د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ یو ورځنۍ لوبه همداشي به جریان لري. دا هم بشپړ خبرونه. د غزنی د جغتو ولسوال محمد داود ګلستانی نن سهار د طالبانو لخوا په ډزو وژل سو. لسیمې د ازادۍ رادیو خبریال د چارواکو په حواله خبر ورکوي چې نوموړی د درې کلا په نوم سیمه کې د خپلې وساتونکو سره وژل سوی دی. د بل خبر له مخې د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو استازی قربان علي عرفانی د سرطان د ناروغۍ له امله نن سهار مړ سو. د ولسی جرګې منشي عرفان الله عرفان لازادې له دوه سره خبرو کې ویل چې شغله عرفان د تداوی لپاره جرمني ته تللی وو. قربان علي عرفاني د وحدت اسلامي ګوند مشر او د غرض د ولسی جرګې غړی وو. د افغانستان د والیانو ټولنه وایي په ولایتونو کې د واحد قومندې نشټون د نامنۍ یو ستر لامل دی. د والیانو د ټولنې رئیس او د کابل پخوانی والی عبدالجبار تقوا نن په یو خبري ناسته کې ویل چې همدې ستونزې سیمه ییزې حکومتي ادارې په څو برخو ویشلې دي.
والی اگر یک پلانی امنیتی را عملیاتی را امضا میکنه،
دوی کله چې والی یو عملیاتی پلان لاسلیک کوي، امنیت قمندان ترڅو له کورونی چار وزیر څخه اجازه ونخلي او د لوا قمندان ترڅو له دفاع وزارت څخه اجازه ونخلي نه عملی کوي او یو واحد قمانده موجوده نه ده. شغلی تقوا هم درز ویل چې حکومت باید د والیانو صلاحیتونه ډیر کړي ترڅو ګډوډي او نامنۍ لمنځه ولاړ شي. د هلمند امنیت قمندان وایي چې د لشکرګاه د باباجي سیمې او نادلي ولسوالۍ کې د تیر شپې په جلا عملیاتو کې څبان شل وسلوال وشل سوي دي. پاسوال نبی جان ملا خیل لاسادي رډو ته ویل چې په وشل سوي کې د ملا ناصر او ملا قیوم په نوم د مخالفینو دوه قمندانان هم شامل دي. شغلی ملا خیل ډاډ ورکړ چې دغه سیمې به ډیر ژر د وسلوالو له موجودیت تصفیه سي. د زیاته کړه چې په یادو سیمو کې د تیر درو ورځو په عملیاتو کې ټول اتیا وسلوال طالبان وشل سوي دي. په همدې حال کې د کاپیسا امنیت قمندان عبدالکریم فائق نن په مرکز د دغه ولایت په مرکز محمود راقی کې خبر اعلان ته ویل چې په دغه ولایت کې پروستې دوه نوی کې یو سل اتیا وسلوال په عملیات کې وشل سوی دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. او د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ څلورمه یو ورځنۍ یا 500 اوره لوبه همدا اوس دوام لري. د زیمبابوې ټیم همدا شپه لوبه کوي او شپږ وکټې بایللې دي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ په مخکنیو درو سیالیو کې افغان لوبډلې یوه ګټلې او دوی بایللې دي. تمه کېږي د اکتوبر په 23مه به د 500 اوره لوبو 15مه او وروستۍ لوبه ترسره شي او بیا افغان ټیم د شلو ورونو دوی لوبې هم د زیمبابوې له ټیم سره کوي. دا تر دې دمه کورونی خبرونه. احمد شیبر سیمه ایز او نړیوال خبرونه وړاندې کوي.
د بشری حقوقو څارونکو ډله یا هیومن رائټس واچ د جاپان له صدر اعظم شینزو آبی غوښتي دي چې د منځنۍ اسیا له سفر څخه په استفادې هلته د بشری حقوقو د وضعیت مسله یاد کړي. دا سفر نن پیل شي. د بشری حقوقو څارونکو ډله وایي چې شینزو آبی باید د منځنۍ اسیا د هر حکومت له چارواکو سره د بشری حقوقو مسله راپورته کړي. په دغو سرغړونو کې هغه محاکمې شامل دي چې سیاسي انګیزه لري، د بشری حقوقو او مدني ټولنې فعالان زندانی شوي، د حکومت له چوکاټه بهر ډلې تر فشار لاندې راغلي، د رسنیو پر ازادي محدودیتونه وضع شوي، د غونډو مخه نیول کیږي او زندانیان شکنجه کیږي. د جاپان له صدر اعظم سره په دې سفر کې د جاپاني شرکتونو نږدې 500 تن استازي ملګري دي. دا سفر نن له منګولیا پیل شي او د وی اونې پترس کې بدغه کسان د منځنۍ آسیا 500 هیوادونو ته هم ورشي. دا په تیرو 9 کلونو کې لومړی ځل دی چې د جاپان یو سرریاسم منځنۍ آسیا ته ځي او د شنیزو ابي لومړی سفر دی چې ترکمنستان، تاجکستان او قرغزستان ته کوي. د سشکاری چې د پاکستان سر اعظم نواز شریف پنن د امریکا له ولسمشر سره په لیدنه کې د پاکستان په وړو تکتیکی اټومي وسلو له هر ډول محدودیت سره مخالفت وکړي. پاکستان ټینګار کوي چې وړو اټومي وسلو یې د ګاونډي سیال هیواد هندوستان د برید مخنی ولیده. خو د امریکا متحد ایالات اندېښنه لري چې وړې اټومي وسلې به په سیمه کې چې ناکراره ده نور هم بې ثباتي راولي، ځکه وړې تکتیکی وسلې په جګړو کې په اسانه کارېدلی شي او د وسلوالو ډلو لپاره به یې هم ترلاسه کول اسانه وي. نواز شریف او اوباما په سپینه ماڼۍ کې ګوري او د خبرو پر مهال به د امریکا متحد ایالات پر نوموړي ټینګار وکړي چې هغه اټومي وسلې دي نه جوړوي او نه دې کاروي. چې لوی دي څېړونکي وایي دومره وړې دي چې د اوژې پر راکټ وشتونکې توغول کېدای شي، خو پاکستان ټینګار کوي چې دا ډول وسلې ورته د هندوستان د ګواښونو د مخنیوي لپاره مهم دي. امریکا، برېټانیا، فرانسې او جرمني پر ایران د ملګرو ملتو د بندیزونو کمیټې ته د ایران لخوا د بلستیکي توغندي د ورستۍ ازموینې په اړه خبر ورکړی او په دې ارتباط چې دوی جدي سرغړاوی بللی د څېړنو او مناسبو اقداماتو غوښتنه کړې ده. دا لیک پرون ناوخته د امریکا د متحد ایالاتونو لخوا د دې څلورو هیوادونو په استازیتوب د ملګرو ملتو د بندیزونو کمیټې ته استول شوی دی. په لیک کې ویل شوي چې د دې توغندي توغول د ملګرو ملتو د امنیت د شورا د پریکړې لیک ماتول دي، ځکه کوم بالستیک توغندي چې ازمویل شوي هغه د اټومي سرګلولې د انتقال وړتیا لري. په لیک کې لویدیځو قوتونو ویلي موږ باور لرو چې دا معلومات به د بندیزونو له کمیټې سره د دوی په مسؤلیت کې مرسته وکړي او د امنیت د شورا له پریکړه لیک څخه د ایران د سرغړاوي په ځواب کې به مناسب اقدامات وکړي. ایران دا رد کړي چې ګوندي اسمویل شوي توغندي د اټومي سرګلولې د انتقال وړتیا لري. د سوریې د بشري حقوقو څارونکو ډله وایي د روسیې د یو هوایي برید په ترڅ کې د سوریې په شمال لویدیځ کې د ادلب په ولایت کې یو روغتون لګیدل دی. په دې بمباری کې لښ تر لښه 12 تنه وژل شوي چې په هغوی کې روغتیایي کارکوونکي هم شامل دي. په لندن کې د سوریې د بشري حقوقو د څارونکو ډلې مشر رامي عبدالرحمن وویل د سوریې امریکا روغتیایي ټولنه چې دغه روغتون کې چلاوه په فیسبوک کې ویل دي چې د دوی مرکز مستقیما تر هدف لاندې راغلی دی. د سوریه امریکا د روغتیایي ټولنې رضاکاره ډاکټران په سوریه، اردن، ترکیه او لبنان کې کار کوي. دغه ټولنه وایي روسیا الوتکو په 19 منیټه ده په حلب کې هم دوه روغتونونه په نښه کړل او دوی مجبور کړل چې ناروغان له روغتونونو وباسي او روغتون وتړي. په ورته وخت کې دې ټولنې له روسانو غوښتي دي چې په روغتیایي او ملکي ځایونو بمباري ونکړي. سامي عبدالرحمن وویل له تیرې میاشتې راهیسې چې روسان بمباري کوي څو ځله د دوی روغتیایي څانګې په نښه کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د اسرائیل سر اعظم بنیامین نتنیاهو په منځنۍ ختیځ کې د وروستیو شخړو د سمدستي پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. دغو دواړو نن په برلین کې سره ولیدل. جان کیری د ټولو شخړو د مخنیوي خبره وکړه، خو نتنیاهو خپلو تیرو تورونو ته اشاره وکړه چې د فلسطین اداري مشر محمود عباس دغو شخړو ته خلک تحریکوي. نتنیاهو وویل د فلسطینیانو له لوري د اسرائیلیانو پر ضد وروستي بریدونه د فلسطیني ډلو او محمود عباس په تحریک ترسره شوي دي چې د اسرائیل او د مقدسو ځایونو په اړه درواغ وایي او همدې شخړو ته لاره پرانیستې ده. د خبرونو پای.
ساعت 2 بجې او 8 دقیقې دي د ازادي راډیو ده. په دې خبرونه کې به د هلمند پر امنیتي وضعیت خبرې کوو.
لشکرګاه شرط ګاهونه نسته د لشکرګاه ولس په دې ډاډمند سي.
د هلمند امنیه قومندان د ازادي راډیو سره شغیدلې چې د خبرو جزئیات په همدې خبرونه کې واوري. د کندوز سرپرست والی او په کندوز کې امنیتي لوړ رتبه چارواکو پر کندوزیانو ژغ وکړ چې خپل کورونو او کروندو ته ستانه شي او د امنیت ډاډ یې ورکړ.
تر هغه پورې چې دشمن په کندوز په ولایت کې موجودي عملیات به د هغې امنیتي قواو دوام ولري او په هغه نقطو
په دې خبرونه کې به د افغانستان او سیمې پر حالاتو پر پټونو کې واوري چې د پاکستان حکومت غواړي چې کندوز ته د مرستې لپاره غنم واستوي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف بنن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر بارک اوباما سره ګوري او خبری رسنۍ وایي چې د دوی د خبرو او تمرکز به تر ډیره حده د افغانستان پر حالاتو وي. د دغه مسلې جزئیات هم په خبرونه کې اوریدلای شئ. دوه پروګرامونه لرو، د سپورت پروګرام او کور کلی پروګرام. اول مطلب مو له هلمند د هلمند امنی قمندان نن له ازادي راديو سره په مرکه کې د هلمند خلکو درډ ورکړ چې د لشکرګا شهر امنیت ته هیڅ ډول تهدید نه دی مخامخ او دوی هڅه کوي چې د هلمند ولایت په ټولو ولسوالیو کې امنیت ټینګ کړي. د ازادي راديو خبريال محمد الیاس دایي په دیړه له هلمند رپورت وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د هلمند د نادلي ولسوالۍ په لوی مانده او د لشکرګاه شهر اړوند د باباجي په سیمو کې د تیرو 15 ورځو راهیسې جګړه روانه ده. د هلمند چارواکي د افغان ځواکونو لخوا د وسلوالو په ضد روانو عملیاتو د بریالیتوب خبر ورکوي. د هلمند امنیت قمندان پسوال نویجن ملاخیل د پنج شمې په ورځ خبر اعلان ته وویل د دوی عملیات په دریو جبهو لوی مانده، باباجي او د ګریش په مالګیر کې دوام لري چې تر اوسه پکې د وسلوالو د سری کټې د کمانډر ملا ناصر په شمول ملا غنی، ملا قیوم او د دوی اتیا ملګری وژل سوي دي.
په دې جنگ کې د وطن د دښمنانو سره بیگانه ډیر دي او د لوی خدای په فضل باندې هغه څه ضربه یې ولیدله چې تر اوسه پورې د هلمن په تاریخ کې ته نه ورسېدل. تاسو په جریان کې تیر شپه ملا ناصر سیدم د دوی د ټولو سرو کټو کمانډانو هغه مرسه په دې جنگ کې ملغنی بیرې مرسه او هم درنګ له دوی سره 14 نفره د تیرې شپې په جنگ کې مرسي ودی او په مجموعي توګه باندې تقریبا 80 زیات د دوی د دوه ورځې په جریان کې مالتر ما باندې لاړ.
په لخیل د افغان ځواکونو تلفات تایید کړ خو د کې کشمیرای ورنکړه ول کې تر اوسه په دې جنگ کې چې د لشکرګاه شهر د څلورو میاوزي باباجي په شمول د نادلي په لوی مانده کوفک او چنجیر سم کې لا هم دوام لري. د څلويش په شاوخوا کې افغان سرتیر وژل سوی دي خو چارواکي د غشمیره پر رسمي ډول نه تاییدوي. د هلمند امنیت کمانډان په سوال نوی جن ملاخیل ول وسلوال په ډیر قوت د نادلي او نارسراج ولسوالیو پر امنیتي کمربندونو بردونه وکړل او غوښتل ډیر سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي. هغه د لشکرګاه خلکو ته ډاډ ورکړ ویول تر څو چې یو پولیس ژوندی وي طالبان ته به اجازه ورنکړي چې لشکرګاه ته نه نوځي.
لشکرګاه شرط وګونه نسته د لشکرګاه ولس په دې د اتمند سي دوی خپل ځان دی پکې اما د لستون مارانسته چې دوی دغه شحمته صدمه رسي
څوک ته
دا د لستون ماران ټول د هلمند خلک پیژني او دولت په دې مورد باندې اقدام کوي خو الحمدلله الحمدلله چې دوی دغه منفي تبلیغات روس پورې هیڅ نه نتیجه نه دار کړ.
کومندان ول اوس چې ګڼ شمیر تازه د سرتیر رسیدلې دي نو عملیات ته شدت ورکوي او ډیر ژر به هغه ټول سیمې تر دولتي حکومت لاندې راولي چې په تیرو 15 ورځو کې وسلواله نیولې دي. هغه ول د باباجي ډیر سیمې برته افغان سرتیر نیولې او په نادلي کې هم عملیات دوام لري. وسلواله 15 ورځې وړاندې د نادلي ولسوالۍ پر کمربند د لوی مانده او کوفک په سیمو کې بریدونه وکړل. ځینې پوستې ونیولې او د غزا باباجي لوی مانده او کوفک ته داخل شول چې تروس د افغان ځواکونو د عملیاتو په ضد مقاومت کوي.
د ازادي راډیو خبريال محمد الیاس دایي او چيله هلمند د امنیت په اړه رپورت وړاندې کړ. د هلمند امنیت قومندان ویل لشکرګاته هیڅ ډول تهدید نه دی مخامخ. په همدې حال کې د افغانستان له بل ولایت کندوز څخه د ازادي راډیو خبريال رپورت ورکوي چې هلته دولتي چارواکو نن پر خلکو ژغ کړی دی چې خپل کلیو او کروندو ته د ستانجه مارکیټونو دی پرانیزي او خپل کاروبار دی پیل کړي. د کندوز سرپرست والی نن خلکو ته په وینا کې وویل چې په کندوز ښار کې امنیت د ډاډ وړ دی او خلک باید خپل سیمو ته لبرت سنیدو څخه ويرونه لري. کندوز نور امنیتي چارواکو هم په دې ارتباط څرګندونې کړي دي چې جزئیات باید اجمل آریان څخه واوري.
د کندوز ولایت سرپرست حمدالله دانشی په یو خبری کانفرانس کې چې په هغه کې د کندوز د ملي امنیت رئیس، د امنی قماندان، همدارنګه د ملي اردو د دویمې پلې لوا قماندان هم حضور درلود، رسنوی ته وویل چې اوس مهال په کندوز ښار کې ډاډمن امنیت رامنځته شوی دی او د دې ښار خلک کولی شي په ډاډه زړه خپل سوداګریزو فعالیتونو ته او ژوند کولو ته ادامه ورکړي.
دښمن ضربات بسیار کوبنده ای دیده، کمر دښمن در ولایت کندوز شکست، تبلیغات زهراگین
دښمن نور دا توانی نه لري چې د کندوز ښار باندې حمله وکړي. د دښمن ملا ماته شوې ده او ورته درنه مرګ ژوبله هم اوښتې ده او خلکو ته ډاډ ورکوم چې راشي خپل ژوند کولو ته ادامه ورکړي.
تمام ساحات ولایت کندوز از وجود مخالفین خواهند.
هغه وویل چې د دې کانفرنس هدف دا دی څو د کندوز ښار خلکو ته ډاډ ورکړي چې بیرته خپلو کورونو ته راستانه شي او خپل کاروبار ته ادامه ورکړي. په عین وخت کې د کندوز د ملي امنیت رئیس ګلنبی وردګ هم وویل هر هغه څوک چې د دښمن په نفع تبلیغات کوي او د خلکو ترمنځ ویره خپروي نو دوی هڅه کوي دغه شانته خلک ونیسي.
دغه تبلیغات لخوا چې د دښمن لخوا د دوی په عاملونو باندې د دوی د طرفدارانو لخوا د خلکو منځ کې نشر کیږي موږ په جدي
توګه باندې پولیس ملي، امنیت ملي او اردوی ملي خپل تدابیر لري جدي. هغه کسان چې د دښمن په نافه باندې او د خلکو په ضد باندې تبلیغات کوي د هغو دپاره مو کلک تدابیر لري، خلک د همکاري وکړي چې دوی د قانون منګول ته وسپارو.
وردګ وویل چې دوی د دښمن د احتمالي ګواښونو پر وړاندې پوره چمتووالی نیولی دی او وسلوالو طالبانو ته به غاښ ماتوونکی ځواب ورکړي. په همدې حال کې د کندز امنی قمندان محمد قسیم جنګلباغ رسنیو ته وویل چې دولتي ځواکونو د کندز ښار ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو له فزیکي حضور څخه تصفیه کړي دي او دا مهال د ښار په شاوخوا سیمو کې د دولتي ځواکونو عملیات لا هم جریان لري. د کندز خلکو ته اطمینان ورکوم چې اوس مهال په دې ښار کې ډاډمن امنیت رامنځته شوی دی، بیرته د خپلو کورونو ته راستانه شي او زموږ ځواکونه د کندز په مهمو سیمو کې ځای پر ځای شوي دي. بلې خواته په کندز کې د ملي اردو د دومې پلې لوا قمندان احمد حبیبي په خپلو خبرو کې وویل چې اوس مهال د کندز په چهاردرې ولسوالۍ کې همدارنګه د کندز ښار ته نږدې سیمو کې د دولتي ځواکونو تصفیوي عملیات جریان لري او طالبانو ته درنه مرګ ژوبله هم اړولې ده.
تر هغې پورې چې دښمن د کندز په ولایت کې موجودي عملیات به د هغې امنیتي قواو دوام ولري او په هغه نقطو کې هغه مراکز چې د دښمن دي هغه به منګه تعقیبو او هغه کې به خپل عملیاتونه د شپې او ورځې اجرا کوو ترڅو وکول شو د قندوز قاریانو ته د قندوز خلکو ته د امن فضا را برابر شي.
حبیبي زیاته کړه تر هغه به دغه عملیات په دې ولایت کې جریان ولري څو چې د وسلوالو طالبانو ټول مهم مرکزونه له منځه نه وي تللي. اما د کندز اوسیدونکو لا هم د سیمه ایزو چارواکو او مرکزي چارواکو پر خبرو او ژمنو باورمن نه دي. دوی وایي چې تل ولس ته داسې ژمنې ورکړل شوي دي خو تر اوسه پورې په عمل کې څرک هم نه دی لیدل شوی.
تاسی دا اجمل آریان رپورت واورید. په څولندو شیبو کې به واوري چې د پاکستان حکومت په افغانستان کې د هلمند د کندوز له خلکو سره د مرستې په خاطر د غنمو یو اندازه کومکونه راستوي. تر لنډې دمې وروسته به د ازادي راډیو بل خبریال په دې اړه معلومات درکړي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
ازادي راډیو تاسو هر ورځ د افغان د سهار د وبجو څخه د ماښام تر وبجو پوري پر انټرنیټ پاکه صفه اوریدلای سي. د ازادي راډیو خبرونه لایو یا په مستقیم ډول چې خبريږي هغه هم تاسو کولای سي چې موږ پر پانه بیا بیا واوري. د ازادي راډیو به د نن ورځې د ازادي په څپو کې پروګرام کې چې له درو بجو تر پنځو بجو خبريږي په افغانستان کې پر امنیت خبرې کوو، خو تر دې رڼا لاندې چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په وروستیو کې د افغانستان د امنیت په اړه څه خبرې کړې دي او موضوع یې دا ده چې په سیمه کې له پاکستانه پرته یوه اجماع رامنځته شوې ده د افغانستان په ارتباط، او دا چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف به له باراک اوباما سره په سپینه ماڼۍ کې ګوري. د رپورټونو پر اساس د پاکستان صدر اعظم نن د باراک اوباما سره ګوري او پر دوو ډیرو عمده مسئلو به خبرې کوي چې هم د افغانستان لپاره مهم دي او هم د ټول سیمې لپاره مهم دي. یو د افغانستان امنیت دی چې نواز شریف او باراک اوباما به ورباندې غږیږي، او بل د پاکستان اټومي پروګرام دی. پر ازادي سپو کې پروګرام کې بنن چې له دریو بجو خبرې تر پنځو بجو د پروګرام لپاره میلمانه پر دغه ټولو مسئلو باندې خبرې کوي. محمد یوسف پښتون پوهاند ودیر صافی سخی محمدی د کابل پوهنتون د مشال پوهنتون ښوونکی د ټول په پروګرام کې میلمانه دي، او تاسو پروګرام ته ټلیفونونه راکولای سي. د ټلیفونونو شمیرې به وروسته درته اعلان کړو، خو د پروګرام مخ په یاد لري د درو بجو څخه تر پنځو بجو پورې. مخکې تر دې چې د امریکا متحده ایالاتو ته د پاکستان د صدر اعظم په سفر باندې خبرې وکړو چې د بحث اله عمده مسایلو یې د افغانستان امنیت هم دی. د پاکستان له یو بل افغانستان سره د پاکستان د مرستې له یو بل اقدامه رپورت لرو. پاکستان ویلي چې په کندوز کې د طالبانو تر حمله وروسته د خوراکي موادو د کمښت مخنیوي په خاطر یو الوتکه غنم دغه ولایت ته استوي. د ازادي راډیو خبريال زبیح شفق په دې اړه رپورت لري.
پاکستان د افغانستان په شمال ولایت کندوز کې تر جګړې وروسته د خوراکي توکو د کمښت مخنیوي او د دې ولایت اوسیدونکو سره د مرستې په هدف کندوز ته د یو جهاز غنمو د لیږلو اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغان دولت وسلوالو مخالفینو سمود وړاندې د افغانستان پر کندوز ولایت له سوخو برید وکړ او څو ورځې دا ولایت تر خپلې ولکې لاندې وساته چې بیا وروسته افغان امنیتي ځواکونو د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې یاد ولایت له وسلوالو بیرته ونیو. د راپورونو له مخې په دې ولایت کې د جنگ جګړو له امله زرګونو خلکو خپل کورونه پرېښو او د کابل په ګډون یې د افغانستان بېلابېلو خوندي ځایونو ته پناه وړې وه چې اوس بیرته خپل کورونو ته د ستنېدو په حال کې دي. ویل کېږي چې د څو ورځو پرله پسې جګړو له امله د کندوز ولایت اوسېدونکي د یو شمېر خوراکي موادو لکه مخ سره مخ شوي چې په نتیجه کې په دې ولایت کې د خوراکو موادو بیې هم لوړې شوي دي. د پاکستان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د دې هېواد صدر اعظم نواز شریف د چهارشنبې په ورځ د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ته امر کړی چې په کندوز کې د کډوالو د بیرته ستنېدو پر مهال د خوراکي موادو د کمښت د پوره کولو په هدف یو جهاز غنم ورولېږي. د پاکستان حکومت وایي دا د کندوز ولایت له خلکو سره د پاکستاني حکومت او د دې هېواد د ولس د نیکو پیرزینو لړۍ یوه کړی ده او باید په ښه نظر ورته وکتل شي. پاکستان په داسې وخت کې په کندوز کې له افغان ولس سره د غنمو د مرستې اعلان کړی چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل اړیکې په افغانستان کې د تروریستي بریدونو د ډېرېدو او پر یو بل د تورونو لګولو له امله ترینګلې شوي دي. له بلې خوا بیا د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو ځینې څارونکي له کندوز سره د پاکستان د مرستې د اعلان هرکلی کوي، خو د دې تر څنګ ټینګار کوي چې پاکستان د مرستو د لړۍ په څیر د افغانستان په اړه په خپلو پالیسیو کې هم بدلون راولي. د سیاسي چارو څارونکي نظیف خان په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
دا یو ښه اقدام دی، دا شاید چې افغان ګورنمنټ باندې او د هغه ځای په خلکو باندې یو ښه تاثیر وکړي او سره پاکستان په افغان پالیسۍ کې بنیادی چینج وکړي. د افغانستان امن د پاکستان د اصل او ترقۍ سره تړل شوی دی. تر څو پورې چې پاکستان د دې جنګي پالیسۍ نه توبه نه وسی د پرخي نه د ترقې پورې پاکستان کې نه امن راځي نه په پاکستان کې بیا ترقي کیږي. د نواز شریف د حکومت د پاره، پاکستان د پاره او سره چې کومه دی د خ او د یو روح کار د پاره او د امن د پاره د افغانستان د پاره یعنی اقدامات وکړي.
د نظیف خان په خبره یوویشتمه پیړۍ په ګاونډۍ هیوادونو کې د لاسوهنې پیړۍ نه بلکې د اقتصادي پرمختګ پیړۍ ده چې یوازې په سوله ییز چاپیریال کې ترلاسه کیدای شي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف اوس مهال د امریکا په سفر دی هیواد کې دی او ټاکل شوی چې نوموړی به د امریکا د متحده ایالاتو له ولسمشر باراک اوباما او نورو چارواکو سره وګوري او پر نورو موضوعاتو سربیره به ورسره د افغانستان د سولې په پروسې او یو شمېر اړوندو مسایلو خبرې وکړي.
د امریکا د متحده ایالاتو صدراعظم د پاکستان د صدراعظم نواز شریف په امریکا کې د یو نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د متحده ایالاتو له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. ټاکل شوی چې د پاکستان صدراعظم او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړي. د دوی تمرکز به زیات افغانستان پر امنیت وي او د پاکستان پر اټومي هڅو. احمد تکل دغه سفر ته کتنه لري.
تمه ده چې ولسمشر باراک اوباما به له صدر اعظم نواز شریف سره په کتنه کې له طالبانو سره د اسلام آباد د اړیکو، اټومي مسؤلیت او ځینو نورو لانجمنو مسایلو په برخه کې پر پاکستان د فشار راوړو هڅه وکړي. څارونکي اټکل کوي چې د ظاهري روغبړونو، مسکاو او موافقو تر شا پخوانی امنیتي اندېښنې ښایي د دې کتنې مهمه برخه وي. له افغان طالبانو سره د اسلام آباد اړیکې له هغو تروریستي ډلو څخه چې پر هندي او امریکایي اهدافو حملې کوي د پاکستان ملاتړ او د اټومي وسلو په برخه کې د دې هیواد چټک پرمختګ واشنگټن ته په یو لوی سرخوږی بدل شوی دی. د امریکا او پاکستان په اړیکو کې هغه وخت کړکیچ رامنځته شو چې امریکایي پوځیانو د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن پلازمینه اسلام آباد ته نږدې په یو پوځي ښارګوټي کې وواژه. د څارونکو په نظر د نواز شریف د سفر اهمیت ښایي د پاکستان د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز جنرال راحیل شریف د سفر تر سیوري لاندې یو څه پیکوي. د وډرا ویلسن د تحقیقاتي مرکز څیړونکی مایکل کوګلمن تاییدوي چې د دې دوو متحدو هیوادونو په اړیکو کې ستونزې شته. کوګلمن وایي د امریکا حوصله په ختمېدو ده ځکه د پاکستان پوځ د اوږدو کلونو په ترڅ کې د پیسو او وسلو له ترلاسه کولو سره سره د افراطي ډلو د ځپلو په برخه کې خپله دنده نه ده ترسره کړې. اوباما څو ورځې مخکې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ماموریت د دوام اعلان وکړ، خو سپینه ماڼۍ په عین حال کې لیوالتیا لري چې طالبان باید له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. امریکایي چارواکي په دې باور دي چې اسلام آباد پر افغان طالبانو کافي نفوذ لري او څارونکي اټکل کوي چې له نواز شریف څخه به د دې څلور ورځني سفر په ترڅ کې غوښتنه وشي چې له خپل دې نفوذ څخه کار واخلي او طالب مشران د سولې په یو بل پړاو کې ګډون ته وهڅوي. د څارونکو په نظر د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور له اسلام آباد سره ډیر نږدې اړیکې لري. نواز شریف او اوباما په داسې حال کې کتنه کوي چې د امریکا پاملرنه ډیره د پاکستان د اټومي سیال هند لوري ته اوښتې ده. د نواز شریف له سفر مخکې داسې نظریه هم وی چې د امریکا او پاکستان ترمنځ بخای د اټومي همکاریو او احتمالا د دې هواد پر اټومي وسلو د لا اغیزمن کنټرول په برخو کې موافقه وشي. د پخوانی ولسمشر جورج دبليو بوش د ولسمشرۍ پر مهال امریکا او هند یو موافقه لاسلیک کړه چې لمخې د امنیتی ضمانتونو په بدل کې د دواړو هیوادونو اړیکې د اټومي همکاري په برخه کې باید عادي شوي وای، خو وروسته امریکایي چارواکو دا طرحه له پامه وغورځوله.
و هم اوریدل چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما باندې په سپینې ماڼۍ کې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف سره ګوري. د دوی د خبرو د تمرکز یوه ستره برخه د افغانستان امنیت او په سیمه کې د تروریزم څرنګوالی دی. د ازادي راډیو خبرونې کې تاسې اوریدئ موږ به په نن ورځ او سبا دغه لیدنه له نږدې څارو او تاسې ته خبر ځینې درکوو. د امریکا متحده ایالات غواړي چې پر پاکستان فشار راولي او دا تعهد ورڅخه واخلي چې اټومي وسلو ته به پراختیا نه ورکوي او همداراز له اټومي وسلو څخه به کار نه اخلي. د پاکستانی چارواکي د سپینې ماڼۍ د غوښتنې دا غوښتنه بې دلیله ګڼي. پاکستانی لوري د امریکا پر دې دریځ نیوکه کړې چې له یوې خوا له دوی څخه ژمنه غواړي چې اټومي وسلې به نه پراخوي او له اټومي وسلو څخه به کار نه اخلي، خو له بله پلوه له دوی سره یې داسې کومه کره ژمنه نه ده کړې چې امریکا به د پاکستان اټومي پروګرام په رسمیت پیژني. د پاکستان د صدراعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز دوه ورځې مخکې وویل زموږ اټومي پروګرام یوازې یو اړخ لري او هغه مخکې تر دې چې هند اټومي حمله وکړي د داسې یو کار مخنیوي کول دي. هند ویلي چې د دوی پر ځواکونو هر اټومي حمله به د هند پر خاوره د اټومي حملې په توګه وګڼل شي او په ورته عمل به ځواب ورکړي. څارونکي نظر لري چې د پاکستان لخوا حتی د ډیرو کوچنیو اټومي وسلو کارول هم په سیمه کې یو بشپړه اټومي جګړه رامنځته کولای شي. په دې اړه که تاسې غواړئ نور معلومات ترلاسه کړئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورسئ. تاسې کولای شئ چې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه د ازادي راډیو د انګلیسي برخې ګندهارا لینک پیدا کړئ او دغه مقاله تاسې کولای شئ چې په بشپړ ډول ولولئ. د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال،
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
بیرته ورځو د افغانستان پر امنیت باندې خبرې کوو. تاسې مخکې په خبرونو کې واوریدل چې په غزنی کې یو ولسوال وژل شوی دی. د ازادي راډیو خبریال سید شاه سقیم په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د غزنی چارواکي وایي د دغه ولایت د جغتو ولسوال محمد داود ګلستانی نن سهار له ولسوالۍ څخه ښار ته روان و چې پر لاره ورباندې طالب وسلوال پیښ شوی دی. ګلستانی د قیاغ سیمې سیکلا ته رسېدلی و چې د طالبانو په کمین اوښتی دی. د غزنی مرستیال والی محمد علي احمدي وایي طالبانو د ولسوال پر موټر ډزې کړې او له یوه ملګري سره یې همالته وژلی دی. کیسه داسې ده چې د جغتو ولسوال محمد داود ګلستانی نن سهار له ولسوالۍ څخه ښار ته را پر لاره و چې د قیاغ په سیکلا کې د طالبانو په یو کمین کې وژل شوی دی. طالبان د ولسوال د وژلو مسؤلیت مني، که څه هم چارواکي وایي له ولسوال سره د هغه یو ملګری هم وژل شوی، خو طالبان یوازې د ولسوال د وژلو خبره کوي. دا لومړی ځل دی چې چارواکي تر طالبانو د خپلې غاړې تلفات زیات ښیي. غزنی په دې وروستیو کې بیا ناامنه شوی او څه موده وړاندې خو یې د ناامنیو زور د ښار تر لمنو هم رارسېدلی و.
د ازادي راډیو درنو دوستانو، په یو بل دقیقه کې به تاسو د افغانستان او د سیمې د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واوري. خو تر هغه مخکې غواړم یادونه وکړم چې نن له 3 بجو څخه د مازیګر تر 5 بجو پورې د ازادي په چپو کې پروګرام لرو. په دغه پروګرام کې به د امریکا متحده ایالاتو ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف پر سفر باندې خبري کوو چې ټاکل سوی نن د امریکا ولسمشر باراک اوباما سره وګوري او د دغه کتنی پر مهال به تر ډیره هدا خبري د افغانستان او د سیمې پر امنیت باندې وي. په پروګرام کې مو رابللی میلمانه ستاسو پښتنو ته ځوابونه وایي، نو که تاسو پښتنی لري او یا هدا که خپل کوم نظر لري کولای سي چې د رادیو شمیره یادداشت کړی او بیا په هغه وخت کې زنګ راو ټلیفون را وکړي. د پروګرام لپاره د ټلیفون شمیره به په پوره درې بجې درته اعلانېږي. نو دا پروگرام وخت په یاد لري نن د دریو بجو څخه د مازیګر تر 15 بجو پورې. اوس احمد شبر د دې ساعت مهم خبرونه لنډیز وړاندې کوي.
د هلمند امنیه قمندان وایي چې د لشکرګاه د بابا جی سیمې او نادالی ولسوالۍ کې د تیر شپې په جلا عملیاتو کې څه باندې شل وسلوال وژل شوي. د غزنی د چغتو ولسوال محمد داود ګلستانی نن سهار د طالبانو لخوا ووژل شو. قربان علی عرفانی د وحدت اسلامی ګوند مشر او د ولسی جرګې غړی د سرطان ناروغي له امله نن سهار وفات شو. د جاپان صدر اعظم سر لننه د منځنۍ اسیا د هیوادو په ورځني سفر روان شوی. د دې سفر په درشل کې د بشري حقوقو څارونکو ډلې له شنیزو ابي غشت دي چې د منځنۍ اسیا له سفر څخه په استفادې حالت د بشري حقوقو د وضعیت مسله راپورته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د اسرائیل له سر اعظم سره نن په برلین کې د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ د وروستیو شخړو په اړه خبري وکړي. د سوریه د بشري حقوقو څارونکو ډله وایي روسیه الوتکې د ادلب په ښار کې پر یو روغتون بمباري کړې چې لښ تر لښه 12 تنه پکې د روغتیايي کارکونکو په ګډون وژل شوې دي.
د ازادي راډیو دوستانو اوس هم پام وکړی د ساعت د خبرونې د خبرونو یو بل برخه ته چې اقتصادي خبرونه دي.
د سلام پړاند کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مسلین وای چې له ترکیه سره د افغانستان سوداګرۍ مخ په زیاتېدو ده. د دې خونی مرستيال خان جان الکوزي ازادي رادیو تویل ترکیه اوس مهال د فرنیچر، بوټونو او نورو لمړنیو موادو په برخه کې د افغانستان سره ډیره راکړه ورکړه لري او په افغانستان کې ډیر افغانان ترکی مالونه خوښوي. د په داسې حال کې چې پرون او نن هم افغان سوداګر په ترکیه کې د سوداګرۍ پر پراختیا غونډه لري. د افغانستان د کرنی او مالداری مسولین وای په هغه ننداتون کې چې څه مده مخکې په کابل کې جوړ شوی وو 6.4 میلیون افغانۍ راکړه ورکړه او د 1.5 میلیون ډالر په ارزښت قراردادونه لاسلیک شوه دي. دغه وزارت ویان د فلا راشد ازادي رډیو ویل چې د دې ترڅنګ 15300 کسانو په دغه ننداتون کې ګډون کړی وو چې 200 اصلي او 40 فرعي غرفې په اختیار کې شول شوې. د شغلی راشد په خبره په دغه ننداتون کې په اول غرفو کې د شذو لاسي صنایع او په 125 غرفو کې کورنی تولیدونکو شرکتونو خپل مالونه ننداریته یې شو او په کابل کې د اوسپنی د زوب د فابریکې د بنسټ د بارا 13 ورځ کې شول شو. پر دې فابریکې به یو سل او شل میلیون ډالر لګښت شي او پښپر میشت کې به د جوړېدو کار پیل شي. د فابریکې چشتن خان محمد وردګ رسنوي ته ویل چې دا فابریکه به هر ورځ د 300 ټن اوسپنی د ویل کېولو توان ولري. ویل کېږي چې په دې فابریکه کې به نږدې 1000 کسان ته د کار زمينه هم برابر شي. د خبرنو پای
د ازادي رادیو ترنو اوریدونکو تاسو اقتصادي خبرونه اوریدل. د ازادي رادیو د دې سات خبرونه کې ورسته دوه پروګرامونه لرو، د سپورت پروګرام او د کور کلی پروګرام. دا یادونه ور بولم چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن په زیمبابوي کې ده او د زیمبابوي د کرکټ له ټیم سره یو ورځنی مسابقه لري. د دغه مسابقې لجریان به تاسو په خبرونه کې خبرو او کې نتایج د نن ورځې تر پایه څرګند سول. تاسو ته به نتایج هم اعلان کړو. په کابل کې یو شمېر ډاکټران وایي چې په افغانستان کې د شذو ترمنځ د سینې سرطان زیات شوی دی. د دې عوامل څه دي او څومره ارقام موجود لري؟ خان محمد سین په دې اړه له کابل رپورټ وړاندې کوي.
د تویو سرطان چې یو وژون کې ناروغي ګڼل کیږي په افغانستان کې په داسې حال کې مخ په زیاتېدو ده چې دا هیواد د تشخیص او درملنې لپاره کافی مرکزونه او امکانات نه لري. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي چې که په دې ناروغۍ اخته مېرمنې د خپلې درملنې لپاره پر وخت اقدام وکړي ځنې رغېدای شي. خاغلی فیروز د چهارشنبې په ورځ د تیو د سرطان د مخنیوي لپاره د کمپاین د پیلولو په مراسمو کې وویل چې دغه ناروغي اوس مهال د زیاتېدو په حال کې ده او علت یې له دې ستونزې څخه د مېرمنو ناخبري ده.
از هر 8 خانم یک نفر مبتلا به سرطان سدیه میگردد.
په هرو اتو مرمنو کې وې د تیو په سرطان اخته کیږي، سره لدې چې دا سرطان وژن کې نه دی، خو په افغانستان کې پر اخته شوی مرمنې ځکه مري چې اکثره د دې ناروغي په اړه کافی معلومات نه لري.
په ډېر عمر کې د ښځو ودېدل، ماشومانو ته د تیو د شودو نه ورکول، زیات وزن، د بې کیفیته غوړو خوړل، خپګان، د ورزش نه کول او داسې نور هغه لاملونه دي چې یوه مېرمن د تیو په سرطان اخته کولی شي. په تیو او تخرګونو کې د ګنډو پیدا کېدل او د سینې د رنګ اوښتل په انسان کې د دې ناروغۍ د پیل نښې دي. د دې وزارت چارواکي تاکید کوي چې په دې وضعیت کې باید پرته له ځنډه روغتیایي مرکزونو ته مراجعه وشي. د تیو د سرطان د مخنیوي د کمپاین د پیلولو په مراسمو کې ګڼو افغان ډاکټرانو په دې ناروغۍ ځینو اخته کسانو او په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان یو شمېر استازو برخه اخیستې وه. په دې ناروغۍ اخته کسانو هیله وکړه چې حکومت دې د دې ناروغۍ د درملنې لپاره ځانګړي مرکزونه جوړ کړي. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان WHO استازی ریچارد وویل دوی چمتو دي چې د دې ناروغۍ د درملنې په برخه کې له افغانستان سره مرستې وکړي.
WHO remains committed and supported the government of Afghanistan in
د روغتیا نړیوال سازمان د سینې د سرطان پر ضد مبارزه کې د افغانستان بل تړکوي. موږ منو چې د سرطان د کنټرول، وقایې، تشخیص او د درملنې په برخه کې خپل مرستې جاري وساتو.
دا وزارت وای د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره هڅې تیزی کړي چې د عامه پوهولو پروګرامونه زیات او د نړیوالو مؤسسو په مرسته ځانګړي مرکزونه هم فعال کړي. ډاکټران تاکید کوي چې مېرمنې دې تر دوو کلونو پورې هرو مرو ماشومانو ته د خپلو تیو شیدې ورکړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو درنو دوستانو، تاسو کولای سئ چې هر ورځ د ازادي راډیو پر پاڼه باندې پر ډیرو جالبو مسلو باندې رپورټونه ولولئ، معلوماتي رپورټونه ترلاسه کړئ، او د نړۍ له هر ځای چې وغواړئ تاسو کولای سئ چې پر وروستیو حالاتو ځان خبر کړئ. د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی www.azadiradio.org. ازادي راډیو د ساينس په برخه کې او د ټکنالوژي په برخه کې د وروستیو پرمختګونو په اړه یو ځانګړی پروګرام لري چې پر تخصصي ډیرو مسایلو خبرې پکې کیږي. نو زموږ پر ویب پاڼه باندې دا پروګرام هم تاسو پیدا کولای سئ.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میاد؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
تا دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سر خواه امیده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
نن په دې پروګرام کې د بحث یو موضوع دا ده چې د پاکستان صدر اعظم امریکا ته تللی او د افغانستان پر حالاتو د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره خبرې کوي. تاسو څه فکر کوئ که دا 900 افغان بیسیم ټلیفونونه لري، نو تاسو حتی کولی سئ چې پر 900 تل شمیره باندې پیغامونه راوستوئ. ستاسو پیغامونه به د پروګرام په ترڅ کې درته خپاره شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوې د کرکټ له ټیم سره نن مسابقه لري. دغه لوبې په زیمبابوې کې کیږي او د 500 اووره لوبو په ترس کې ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ او د زیمبابوې د کرکټ د ټیمونو ترمنځ لوبه هم دا اوس جریان لري. موږ به هڅه کوو چې د پروګرام په نورو پروګرامونو په ترڅ کې تاسو ته د دغې لوبې نتایج معلومیږي، درته اعلان یې کړو او وروستي معلومات ورباندې خپاره کړو. خو اوس به ورسو صفی الله ستانکزی ته چې د سپورت پروګرام چمتو کړی دی.
The Lobo La Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنه.
د لوبو له میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. په دغه پروګرام کې د افغانستان او سوریې ترمنځ د فوټبال د لوبي په اړه چې ولی افغانستان په دغه لوبه کې ماته وخوړه ریپورت خبرو او همدارس به د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې له سکرټر جنرال سره مرکه درته خبره کړو. خو تر هر څه مخکې ریپورت د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د نړیوال جام په مقدماتي سیالیو کې د راتګ دور لومړی لوبه وبایلله. دا چې د دې لوبې علت څه و، د فوټبال فدراسیون چارواکي وایي چې له ډیرو هڅو سره سره یې هم دغه لوبه له لاسه ورکړې او په راتلونکو لوبو کې به خپله زیاته هڅه وکړي چې لوبې وګټي. په دې اړه پام وکړئ یو ریپورت ته. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د نړیوال جام د مقدماتي سیالیو د دویم دور په لومړۍ لوبه کې د سوریې په وړاندې 15-2 په وړاندې پایلې سره ماته وخوړه. د فوټبال فدراسیون چارواکي وایي چې اوس د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د پخوا په څیر له ضعیفو ټیمونو سره نه، بلکې له تکړو ټیمونو سره لوبې کوي، چې د لوبو د بایللو علت یې هم دا شمیرل کیږي. د فوټبال د ملي ټیم مدیر مصطفی مهرزاد ازادي رډیو ته ویل افغانستان لدی مخکې د جنوبي اسیا په ټیمونو کې لوبه کوله چې د هغه لوبه سطح ډیره ټیټه وه. اوس وخت د سوریې او سنگاپور په وړاندې چې د اسیا قوي ټیمونه شمیرل کیږي لوبه کوي. ښاغلی مهرزاد ویل که څه هم ډیره هڅه وکړله چې په دغه لوبه کې افغان ټیم لوبه وګټي، خو بیا هم افغان لوبغاړو ماته وخوړه او دراتونکو لوبه لپاره به پوره چمتووالی ولري. که تاسو د لوبو نتایج وګورئ، لوبې ښې شوې دي، خو یو وخت ته اړتیا لري. له سوریې سره مو د مخکینۍ لوبې په توپیر دا لوبه ډیره ښه وکړه. که لږ تېروتنې نه وای شوی نو دا لوبه به موږ مساوي کړې وای. ښاغلی مهرزاد د فوټبال د ملي ټیم د جوړښت په اړه د پوښتنې په ځواب کې وویل چې د افغانستان د فوټبال ټول لوبغاړي افغانی دی او د افغانستان د فوټبال د روزونکو د واک په اساس ټاکل شوی دی. د سوریې په وړاندې د افغانستان په لوبه کې او افغان لوبغاړي له افغانستان او اتلس نور له اروپایي او امریکایي هیوادونو څخه بلل شوی وو. خو د فوټبال کارپوهان بیا نور نظریات وړاندې کوي. د فوټبال فدراسیون په خوانی مرستیال محمد یاسین محمدی وایي چې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم په فنی کادر کې باید تغییرات راشي. ښاغلی محمدی وویل چې د افغانستان او سوریې ترمنځ په لوبه کې د دفاع او گول کیپر تیروتنی زیاتی وی
در کلی فرصتاو از دست ما رفت.
په مجموعی تو گز مونگ فرصتونا للاس و تلی کلا چه طول امکانات دی و روزون که پلاس کیوی نو هرو مروز تون زیرا منستکی گی. باید روزون که پلاوه تغییر شی، باید تیم افغانی شی، زکر طول لبغاری لجرمنی ورطرا وستی دی.
تیم از آلمان است.
د ښاغلي محمدی په خبره په اوس وخت کې کله چې افغان ټیم ګول وخوري نو تر ډیره پورې خپل اتحاد له لاسه ورکوي او سیال ټیمونه له همدې کمزوري ټکه څخه ګټه پورته کوي. د ښاغلي محمدی په خبره د سوریې په وړاندې په لوبه کې د افغانستان د دفاع او ګول کیپر لوبغاړي ځینې تېروتنې وکړي چې له امله افغان ټیم لوبه وبایلله. د سوریې په وړاندې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم لوبه د 2013 کال د نړیوال جام په مقدماتي سیالیو کې د راتګ دور یا د دویم دور لومړی لوبه و چې وبایلله. د افغانستان بل لوبه به د کمبودیا په وړاندې وي چې یو ځل مخکې کمبودیا ته 1-0 ماته ورکړې وه. رپورت مو واورید. اوس به هم راشو مرکې ته. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې له سکرټر جنرال ډاکټر محمد یونس پوپلزی سره مو د سف گیم یا د جنوبی آسیا د لوبو په اړه خبرې کړې دي. دغه لوبې شاوخوا دوه میاشتې وروسته پیلېږي چې د افغانستان لخوا هم د ځینو ټیمونو په چوکاټ کې لوبغاړي ورستول کیږي.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی خو زه خپل سلامونه او نیک هیلې تاسو ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. جلسه چې د اولمپیک د ملي کمیټې د مشرتابه او د فدراسیونو د رئیسان او د سکرټران ترمنځ نیول شوې وه، د دې جلسې اصلي هدف دا و چې د جنوب آسیا د سیالیو دپاره چې په هند کې به انشاءالله درې میاشتې وروسته د سیالۍ په لاره چول کېږي، د دې دپاره خاص آمادګیانې باید شروع شي چې د اولمپیک د کمیټې مشر جناب ډګر جنرال محمد ظاهر اکبر چې د کمیټې مشر ده هغه یو کمیسیون ایجاد کړلو تر څو دا کمیسیون د دولت د دولتي اداراتو خصوصا تربیت بدني سره وکولی شي د دغه سیالیو دپاره د فدراسیونو حمایت د دولت نه هم جلب
په دې سیالیو کې څو فدراسیونونه او څو ټیمونه اشتراک کولی شي یا اشتراک کوي.
څنګه چې زه او جناب اکبر صاحب د اولمپیک د کمیټې مشر څو ورځې مخکې هند تللي وو او هغلته مو د لویزی آسیا جنوب آسیا د اجرای کمیټې سره مو لیدنه لرله او جلسه مو لرله. په دې جلسه کې درویشت فدراسیونونه یا درویشت رشتې کولی شي اشتراک وکړي او د افغانستان د رئیس د پیشنهاد په اساس باندې په ټولو رشتو کې د ښځینه ورزشکارانو هغه هم معلوم شول او هغه هم تصویب شول چې په دې ټول رښتو کې به هم خزینه ورزشکاران کولای شي چې ایسا واخلي او په دې لوبو کې برخه واخلي. نو درویش رشتی دی او په دې رشتو کې موږ امیدوار یو چې په شلو کې وکولای شو اشتراک په دې سیالۍ کې ولرو.
او روسي پښتنه دا دی چې د دې تیمونه چې تاکل سوي چې د دوی اشتراک وکي په دې سیالۍ کې د دوی آمادګیان سرنګ دي، آیا د دوی آمادګیان پیل سوي دي کنه، او د اولمپیک کمیټې رهبری سفارښونه دوی ته او امکانات سوي دي؟
من د اولمپیک د کمیټې مشرتابه یوازینی وړاندیز فدراسیون ته دا و چې په د شایستګۍ او د لیاقت په اساس باندې د خپل لوبډلې تعین کړي، او په دې حق باندې یو نظارتي ټیم چې نظارت وکړي د فدراسیون د انتخاب څخه، او تر څو مطمئنه شو چې واقعا هغه بهترین ورزشکاران د سیالۍ ته د فدراسیون د خوښ معرفي کیږي، هغه به هم خپل کار شروع کړي. پر څنګه یو کمیټه چې جوړه شوې ده چې هغه به مشترکاً د دولت سره د سکتور خصوصي سره کار کوي تر څو بودیجوي امکانات نور هم را لاسته راوړي، او وکولای شو چې په دې کې په دې سیالۍ کې چې اتو ملکونو ترمنځ دي مډالونه زیات لاسته راوړو د تیرې دورې څخه، او بعض فدراسیونونه به حتی صرف د دې خاطر هم لیږو چې موږ هغوی تجربه حاصله کړو.
ډېره مننه پوپل صاحب.
اسنه مننه ډېره زیاته.
د لوبل میدان سپورتي پروگرام په همدې ځای پاتې رسیدي. تر بل یو مزه صفی الله ستنګ ځای په پاکه وبخون کې خدای سپارم خې شی به ولري.
کور کلی جوړونکې فرشته مرسل.
درنو اردوونکو سلامونه مې ومني. آیا کله په ټکسي کې لغلو سره مخ شوی یی؟
داخل طرف دروازو دوړه قیدونه مات دي، دوړه طرفونه چې کومه لکه ناسو دوی داسې چړې را وایستلې، په دې وولو باندې راته کې خدای او مخامخ سیټ ولا چو د تماشا را وایستل مرمه تیر کړه تندې تیر راته ونیول شو نخري.
پر ټکسی موټرو کې د سفر په وخت کوم خبرو ته باید پام وکړو چې څوک مو اختطاف نکړي او یم مال او شته په غلا یو نسی؟
قید موټر ته متوجي اوسی، یو سرعت ډیر وي د خپل دې ته باید متوجي چې موټر لور ډیر سرعت نسی، خو سره پولیسو چرازي غل مغال وکي.
نن پام دې کله غږیږو لم افرشتې مرسل سره وسی. قدر من اوردونکو، په ټول افغانستان په تیر بیا په خورونو کې اکثره کسان د دې لپاره چې د مقصد ځای ته ژر ورسیږي په ټکسي کې سفر کوي، یا هم داسې وي چې په ځینو لینونو کې ملي بس او نور خاري موټر نه وي، نو ځکه عام وګړي مجبوروي چې ټکسي ونیسي. له ټکسیانو سره ځینې نور شخصي موټر هم لیدل کیږي چې خلک له یو ځای نه بل ځای ته وړي، خو کله ناکله له دغو ټکسي موټرو نه غلا هم استفاده کوي. دا چې د خلکو له نظره په کومو موټرو کې غلاوي ډېرې کیږي د کابل له اوسیدونکو اجمل نمو پوښتلی.
اولین پی کی په بی پلیټو کې کیږي او شخصي کې کیږي، ولې په خاطر د دې شخصي خود همرنګ شي زیات دي کنه، او ټیکسي چې به دي نظر شخصان ته محدود دي نظر دلته کنه، وسته وګوره یو لاین کې ودرې یو ټیکسي را دي 15 شخصي موټر تیریږي.
روزو کسانو ته چې دوی خپل په ټکسي کې لغلو سره مخ شوی دي. عزیز ګل سپای وای چې د شپې 8 بجې وختل چې لوت خیلونه د کور په خولل شي د چې په لار ته ورسره شوی، هغه وای
تصادفي یو موټر هغه ماته اشاره راکړه وای چیر د زمانه پښتنه کلمه لري خپل منطقي نوم او توغه چې فلاني زیته سم وای منګم زور ازه د موټر کې نو څلور الکان ناستو، دا څلور الکان کې یو شاته سیټ کې چې دوه کسان ناستو د یو راکته شماتل چې زر لار کې کته کیګم، کله چې موټر ته وختم مین سیټ کې کیناسم خو کلمه د الکان ته پام کنو دا یو الکس د ډرایور دی دا خیله ځه جګنسی نو غواړي چې خپل مخ ماته وخی مخ کې سړی چې ناس دم بل طرف ته ګوري زما د څنګهونو چې مالکان ناسي د یو ځان په ودو باندې وهل او دیبل چې بیرون طرف ته کتلې، خو لکه مخ کې چې لاړلو دا مخ کې سیټ والا ډرایور ته چې زبدا سودا کته کوم اخر ورته چې صحیح ده نو دا موټر د عمومي سړک نه کوڅې ته ستونیږي. کله چې کوڅې ته ننوځي هلته شاته یو غټ میدان دی. د میدان کې بیرته راګرځي او مخه د دې سړک طرف ته کوي. نو زه دغلته پوه شوم چې خلک غله دي. ما چې څنګه لاس وړاندې که ګورم د داخل طرفه دروازو دواړه قیدونه مات دي او شیشې مکمل جګې دي. زما دغه لاس اوږدول دواړه طرفونه چې کوم هلکان ناست وو دوی داسې چړې را وایستلې په دې وولو باندې راته کېښودلې او مخامخ سیټ والا چې وو د تمانچه را وایستله مرمۍ تېر کړه تندي ته راته ونیوله شور ونه خوري. نو ما فکر کړو چې اوس هسې پیسې یې اخلي چې چرې دا ټول اخلي. نوی کمپیوټر مې اخیستی دوه درې ورځې راسره کېدلې 8000 روپۍ وو. هم یې ورکړه دوه موبایله وې 15000 افغانۍ وو. دا مې ورکړلې. نو بعد د هغې نه پیسې شان چې ټول وخت زما سترګې وتړلې د موټر نه ښکته کړله. ما
عزیز ګل سپه یوازې هم د یوې پېښې سر نه دی مخ شوی. هغه د ورته څو نورو کیسو شاید هم دی. د خپل تره د زوی په هکله وایي چې په ټکسي کې غلو مسموم کړی وو.
یو منطقه ده په نامه د مرادخانۍ ټکسي نیسي ټکسي کې خیجي. هغه ډریور ته چې کاکا یا ماما چیرته ځي پاکستان سفر ته وایي راځه. دا چې څنګه موټر ته خیجي په دې داخل کې دوی داسې یو کار کوي چې فقط همدغه کوم کس چې دی دا داسې نیمه نشه کې پوره نشه نه نیمه نشه کې فقط جبونه تي وایي. نو همدغه 15000 افغانۍ تي وباسي بي ته دا پروژګه کې یو دوره ورته ورکوي. بي ته راولي کوم ځنه شي جکل عمل ته کته کوي. نو ته وایي چې کاکا موږ راورسېدو پاکستان سفارت دا نو هغه لحظه چې لنشه ده یو دقه دوه دقیقې چې دی کې تیریږي چې ګوري بیت هغه مرادخانۍ ده.
وای کم بخت پر ځان ویني او بختوار پر بل. عزیز ګل سپی د تر دې زوی کیسه اوریدلې وه چې په ټکسي کې لومړی غلو مسموم کړی وو بیا یې پیسې ورنه اخیستې وې. نو ځکه د غلو د مسمومه کېدلو له چلنه خبر وو.
شارې نه ونه غوښتنې پوهنتون ته لاړ شم. نو ژمې مو د موټر خیخي مکمل داخل خونه خوله وي بیرون څه نه ښکاره کېده. شاته سیټ کې په منځ کې یو کاس ناس ده. دا ډریور ماته داسې وایي چې یعنې دا سورلی والا دی. دی ورور را موټر دربست نیولی دی او دوی ویله چې زه راجګی کا. نو موږ داسې نیمه دقه مزل چې وکړه دا شارینو صحیح نه نیوتی. دا ډریورو د هلک په خپل منځ کې داسې قصې سره شروع کړې. ما داسې برداشت وکړه چې دا د مخکې نه ښه سره پیژني. نو کله چې زه متوجه شوم دا هلک هم داسې وران ناست و ځکه شاته سیټونو کې معمولا سړی چې کینی یا چپ طرف ته کینی یا ښي طرف ته. دا هلک د دې سیټ په منځ کې ناست و. کله چې موږ د شارینو د صحیح نه وتو عمومي سړک ته شروع نو د ډریور دا د بخارۍ دغه داسې یو هوای خلاص کړل. بیا دې بند کړله او بیروبار سخت بیروبار ده. لار دې بنده وه. نو د بخارۍ دغه نه یو قسم ته ګرد راووته. ما ته دفتن هم د تروزي قصه را یاده شوه. ما نور ناراستي ونه کړه. دروازه مې خلاص کړله. شلګم ډریور ته ونیو. دا ډریور حیران پاتې شو. دا لکه حیران پاتې شو. زه فکر کوم دلته په کابل ښار مینس کې دوی داسې کوم سیستم کوي چې د بخارۍ ځایونو کې دوی کوم خاص مواد شیدي داګ دي. دا دومره اندازه باندې شیندي چې فقط هغه کم سړی چې مخکې نازه همداسې نیمه بیوخې کې فقط جبونه لوس کې نور سړی بیرته جوړ کته کوي.
میرمنې هم په ټکسي کې د غلو له منګولو نه خوندي نه دي. د کابل پوهنتون استاد آریانا د خپلې محصلې کیسه کوي چې د څو پیسو په بدل کې ووژل شوه. اوس یې کورنۍ له یوې خوا د هغې مرګ ځوروي له بله پلوه د خلکو خبرې اوري چې لور یې په څه ډول چامړه کړه.
دا محصله له کور نه فیس اخلي. دې کوم انسټیټیوټ هم ویل شخصي کوم شی لوسته. دا جلی چې فیس له کوره اخلي متوجه دې ته نه وي چې والا زه اوزم نو باید مخکې له دې چې اوزم دا پیسې په دسکول کې کېږدم. کله چې اوزي د سړک په سر دا پیسې قاطعي په خپل دسکول کېږدي. ټکسی نیسي زی. دا ټکسی چې ښار منځ ته رسیږي دلته دغه موټروان مسیر بدلوي. کله چې جلی ورته وایي چې ولې دې مسیر بدل که دی وایي چې ډېر بیروبار دی او داسې په لنډې لارې ته رسوم. په دې وخت کې یو بل شخص هم دی کینی په دې موټر کې. جلی نه اجازه هم اخلي که ته مشکل نه لري د یو بل نفر به کینوم چې یو 40 روپۍ مې زیاتې شي. دا جلی د هغه انساني اخلاقو له مخې ورته اجازه ورکوي چې کینی. خو په دې وخت کې دوی موټر ډېر لرې بیایي. دا جلی چې څومره چیغې او فریاد کوي څوک ورته نشي رسېدی یا نه رسېږي. هغوی کمشي باندې چې دا وهي دا جلی هلته مړه کېږي.
استاد آریانا په دې لنډو ورځو کې د یو بلې محصلې کیسه هم کوي چې په ډېرې سختۍ ځان په ټکسي کې له غلو نه خلاص کړی وو. پیسې یې ورته پریښي یوازې یې سر سلامت ویستلی.
کله چې ټکسي کې کینی کوم بل څوک هم ورسره وي چې دا دواړه کسان هم یعنې ډرایور او دا بل نفر هم دواړه یو لاس لري. دې وخت کې جلی بیچاره خپل موبایل باسي چې زنګ ووهي د امتحان معلومات وکړي. هغه دوه کسان د غلا په بنا وي که هر څه وي دواړه لاسونه کلک نیسي او بل ترې موبایل اخلي. خوله یې هم پې بنده کړې وي. تن دا د موټر دروازه ورته سره کم کیږي. دروازه وازیږي چې وازیږي جلی بیل دی چې فکر وکړي چې زه به مړه شم یا بل موټر به په مړه شي. ځان له موټر نه اچي. هغه د سکول پیسې اوسې چې و ټول ټکسي کیږي. بیا سره هم لږ زخمی شوی خو خدای تعالی په رحم وکړي چې ژوندۍ راغله.
ټول خلک په تیریا بیا میرمنې کله چې ټکسی ته پورته کیږي ټول فکر یې باید دیته وي چې موټر په کومه خوا او څه ډول روان دی. د کابل اوسینکی نعمت وایي کله چې په ټکسی کې کښېنئ نو ځان به ډېر بیداره نیسئ.
چې کله موټر ته خیزي دا باید دومره آګاه اوسي چې چرتې بل ځای کې نه وي او دی فرزن تشویش ونه لري. دا باید هر لحظه آګاه اوسي بوم یې نیسي یا فرزن مسمومه مینه کې کوم ډریور باندې چې دی شک راغی یا فرزن اشتباه شوله ډریور پرې نه دي چې هغه صحیح تلاشي پوخ سرغ دی عاجل دی همدلته ډریور ته وایي چې زه وړاندې نه ځم دلته ډېری کته شي دی.
هغه موټر چې په خپله په سړکونو درېږي او غوښتنه کوي چې ورسره لاړ شي کرایه هم له نورو ټکسیانو نه کمه غواړي. ممکن چې په غلطه اراده راوتلي وي. امان الله چې په یوې غیر رسمي اداره کې خلکو ته له اختطاف او غلا نه د ژغورنې په هکله معلومات ورکوي وایي
د دې پیشنهاد وی دی ته اصرار کوي چې راځه زما موټر ته وخیژه زه تصویره سوم. متوجه شي دې خبرې ته چې په دې کې کومه خبر شته او خاصتاً دغه مجرمین چې دي چې په شکل د ګروپي باندې د کار کوي په موټرو کې یا کیسه بوري کوي او یا چپاول کوي او یا د چنور مسمومیتونه دي خپل د ډریور او د دراندې په مقابل کې دی انجاموي. د خاصې څیرې ځان تلري د رواني د لحاظ نه کولای شي دې تثبیت کړي چې فرانسه د 15 نفر دي هغه سالم څیرې چې راکبین د واسطې په هغه لباسو یا په هغه څیرو باندې دی مشابهت نه لري. طبعا د یو منطقي خلک یا په یوه شکل او شیوه باندې وي د خپل هغه زیورات یا هغه پیسې چې د دې سره وي دغه د محافظت لپاره باید تواجد ولري چې فرانسان هغه سند ځان سره وساتي. داسې کېدای نه شي چې دوه ساري کته شي دی په منځ کې کینوي او دی په څنګو کې کینی. نو بنا چې دی په منځ کې کینوي دی اتمند کوم هدف لري چې د دواړو خواونه د خپل مجرمانه فعالیت کوي کولای شي چې دی پیسې وګوري. بل فرض مثال قید موټر ته متوجه وسی چې کله موټر حرکت کوي سرعت نهایی قواعد ترافیکی نه ډیر نه هغه اتوماتیک شکل دی هغه نه قیدیږي خپل قید موټر. نو دا کې ډریور وګوري چې خپل موټر قید کی دا وانګیزه ده دی تکنه او فرضیه ده دی خپل ځان سره فکر وکړي چې دا موټر یوه لای قید کو یا سرعت ډیر وي دی خپل دې ته باید متوجه شي چې موټر لور ډیر سرعت نیسی کوسه پولیس چرازی باید موټر ودروي غول مغول وکړي پولیس ته مراجعه وکړي د جریانو چې بده خلکو باندې مشکوک نه زنه چې په دې موټر کې لاړ شم او بل کوشش وکړي چې په داسې موټر کې لاړ نشي چې دې درباس نیولي او په ټول د لارو کې واخزه دوی خزې نورې ورته راځيږي.
تر دې دمه خو په دې وغږېدلو چې ځینې ټکسي چلوونکي په خپل موټرو کې لا مو خلکو نه پیسې او زیورات اخلي. خو داسې هم کیږي چې غله ټکسي ته پورته کیږي ټکسي له ټکسي چلوونکي سره تختوي. ټکسي چلوونکی کبیر چې د کابل په ښار کې موټر چلوي وایي چې دای هم له ورته پیښې سره مخ شوی دی.
سالور نور ملګری راغی ما تل چې مونږه بوزه دشت بچی ته بیا زما شک چې پیراغه چې دی غله دی ما تل چې زره پیم راکه زده نه وړم چې سړی غلی دلاره نه مخکاری چې دا غل دی په شکمن شي تیزی یا سړی باندې یا بس خبرې وکي او لار کې ډېر سره گپ شپ بولی او د شپې خونه یا سبا وخت چې د سرزی بعد شي قطر متوجه وسیږي نور دې چې بیا شاته نه د سمال اچي په غاړه دی.
د موټر چلولو په وخت لغو کسانو نه چې موټر کې ناست دي د خوراکي شیانو اخیستل او خوړل هم د غلو کار اسانه کوي. بیا هم له امان الله نه ځینې نورې لارښوونې اورو.
سمي مواد غذایی مواد په منځ کې ورکوي مثلا یوه کیله ده یا بل رقم نه وه د میوه ده دا ورکوي چې ورور د ته وخوره استفاده ترې نه کوي د بیهوشکیږي او یا دا چې د ډریورانو په مقابل موټر د سرقت په خاطر یا د غلې په خاطر باندې استفاده کیږي هغه د سپرې نه استفاده کوي چې بیهوش کننده دی چې کله خپل مورد هدف ځای ته رسیږي دای دا غسپرینه د مجربین استفاده کوي او ډریور به وشکی کی ډریور کته چې موټر په سرقت بنوري.
Oh, خوا دخلو خان شی قربان قربانا جانان جانان شی دام دعا دچی ودان شی کابل تما وای چوران شی دے چورانی کی زما زلور سر چوینا دے چورانی کی زما زلور سر چوینا باران کوئی باران باران وری کی مات تایا دمینی چل دچان از دکا